میلیون افغانان په نس ماړه نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوې دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سنډر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دې شو تلویزیون شتون جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه د نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د اسانتیا او درامست کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ته به حل شي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار او روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درو څلوېښت کالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پر یاد ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي. ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي.
د ختی سره به بهیر غونډې غړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دمینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونو ځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غنې چاپ شوی درې دلې
اغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایل
او د خبرونه پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرف جوړو به تشکیل شوی دي. میان په پرېمانه دي مرغان هم شته پته
د پوسټ کلا تر غاوني چاري درې دلې دي. د دې کلا تر غاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شبيو په مرکز بدل شو. د لشکرګا شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګوني عکس خپور شوی د تیرو دولسې زو جګړو ځان منکړې ده چې رغاونه غوړي. د ځینو تاریخي روایتونو لمخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې لننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډیرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تیر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلند دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندیشمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیشي او د خلکو له لوري غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه له ګوار سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تاریخ ملت پر اڑن پر اڑن پر دولت پر اڑن لری ولی پر لسن پر داد ساتھی اوم کاری بور سرو کی سات نبی پر دولت یہ داد چی رغبی ولی دل تر مرکزی حکومت مرداخت داس مر تاریخ تھی او داس مجھ وند تاریخ تھی جمر تگور ارس پورس جاڑی جی اڑی جی
په هلمند کې د غنو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بس کلا د چی زرګونه کال لرغونتیا لري. په تیرو څوکلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړیدلې، کیندنی پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د ویلوی غونډي پر سر نړیدلې آثار معلومیږي او په لاندنی برخه کې مشهور ششک ولار دی چې د احتمالي نړیدو په خاطر نس په خوشتو پوشل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سین چپه غاړه د بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانی وي چې اوس یې ځای د هستوګنی کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي. خدای اوسیدونکو وایي دغه کلا ته ورغلی لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د پاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشګا د بازار سره د میلایان راځي په اشتاله رولکه او دا ورته سمسي دا ورته منظمه سي دا ورته یو پارکینو دا سی او شته میلایان د پاره د دات تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس تا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کال کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مګر د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخباره سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل سیوي چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوست کلا په ګډون لرغونی ځایونه رغاونه غواړي. د شوند د بوست هم دوی دروازې وي، په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په افغانستان کې وبل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات د فريد سیال پر راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاء الدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل ونه کره کتنه، کره کتنه یو ونه په شعر یا نظم، یو بل ونه بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4519 ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې لته راتو اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادې به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي، پیرزو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یو نه زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پر غي کېږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختم شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوالو زی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشه مرحلې د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاوره، سبا څل خاوره سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅمانه به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزر خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډیریږي، او ترپیږي، او تپیږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبې وی یوله بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمت الله فتا. چې له روح دې نه څیرل لري نه جسم، له خلص واحد تعریف لري نه اسم، دا به څنګه 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 وي
او څنګه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپری شي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډیر کتابونه هر کال پکې چاپیږي. د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمیر پکې زیات دی. د دې هیواد نفوس زیات دی. د سش کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمیر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چاري هم ټکنی شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو عام اړیکې او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه حیوانات نوری ریسپا او تاتنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د اماریک او ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروی ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ اوس ډېر ټوکا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 300 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ او زه کتاب غوښتم چې لیک خسوی دي او دا ارتیا لري نورم چې دې برخه کې کار وشي.
له کابل پرته تاسو چاپ شوي کتابونه په روسیو کې په کوم سیمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایت ته تم ټول ولایت
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو اوس د سده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې داسې او بل تر هغه چې غوښتنې کیږي نو دا کتابونه موږ ته یو کتاب ته نه شو لګلای. مجبوري چې څو کتاب دی غواړي دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا یې زری ولګلای.
له شاخلي سمون څخه په مننه په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رشتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلي رشتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پرشتین ولی سره د وطن هر برخې ته توجه کوي او د یو سلوړی افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی وو. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنی شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یو هم د مینې مجله ده چې له 1941 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2015 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو د ته نه دی ویلي چې دا مجله ما چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوی دی چې د مینې مجله چاپ نشي؟ له شاخلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زند د خبراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګ دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې ټکنې شوې ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې. بیا دا د تګ را تګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو. او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري مرامنځته شو یو سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د ترډیره په دې برخه کې پلمړیو کې فشار نو موجود خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم د غمینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي په دې موده کې هیڅ چاپ نشو. یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چې وو هغه پرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان دغه په ضد هغه مونږ لیکنې او شیرونه او مرکه خبرولې او کیسیم خبرولې راپورونه مونږ خبرول او همدارنګ د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نمو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکی چې هغه پکې خبره شوی او د دوی پرد کې بم خبره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک غکېږي غواخل کېږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کېږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس داغه د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ورسره غږیدلی یاست
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریس کال کې مینه مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې موږ جواز به دوته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې مزه پوی نه مله.
یعنی د مینه مجلې پاړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تاته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلې یا نه چلې
نه نه د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا خو زمونږ خپله مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام للارې هم مینی مجلې په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ للارې خپرول، د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو، مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ، خو هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې، بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه، خو بیا نظام بدلون راغی،
شپږتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا کوم ارمان چې هغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخو زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکي مجلې یا شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي، هغه دومره ډیر دوام نم کوي، خدام دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلې د چاپ لګختم پوره کولو د دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول، نو دا سیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شین د خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد، نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو، نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شي.
لیسۃ اللہ ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده، ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی، په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اڑخت د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې زی دی، بس کچې دی کچلم دی که کتاب دی، یو خو خاما خاملګری د زواب دی، د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام د غزمون مزه د زندګی دا.
د شغلی جواب شیر ما ورده، د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي، یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي، د مکان په وی لحظې کې هم راځي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالي ته ورولو، هلته مو د وشایسته ډند ل تاریخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به ل مولا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکو مولا باران په سونو ز ټایپ کسټونه ساتلی، دی وای په دغه کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 15 یا 40 سره یو دانه سب کړي. مولا باران کیسه کوي چې له د څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې چلور کسټې غوښتي د مالچا نه کړي. نوري خبرې به د مولا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړ ولسوالی مولا باران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلې په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټل رمه زړې پټې کنده ورته وای کندې پټل رمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټ یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خونه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکا زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای. ما ته کې بلګه سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزل مې نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سبتيږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دوه ډیر زره کلداري دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سفتو ما نو بیا دوه ډیر زره کلداري می پور کړې دي.
دا نو موړی په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی داسي لکه داسي یو څوک چې مازی در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرې سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرې وفات نامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کنداري شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې. دی وای دغه کې سټونو لا اوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوې دوسره یو ښکلې پراختن جوړ شو چې منځري زرونه وړي. تفصیل په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکو وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر خولي زړوبي رامسته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوخي بخي. خو کندو کپر سرک او د نور اسانتي او نشټون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خندونه دي. انجنیر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې لنیز دی لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېر جګ ارتفاع جوړ کړي ده دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوي دي ډېر د لیدلو ځای دی چې د سالانانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سالانان لا تر اوسه مخه نه ده کړې. میان پکې پریمانه دي مرغان هم شته پکې خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کیږي او بیا
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلی چې
شپږ سو کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې لامل د غر یو برخه سین ته خوښه شوی او د غډنډې رامنځته کړي دي. خاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یې ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوي رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې و چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خوا ته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله ورته وی ویل دا زیړ وشتلې میراث شه اخیر بری په بلا سر شي. د انجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچی چې چلی وي. تنده یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. انجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل خیر ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رټې رټې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و. ورو یې کېښود نه ورځې. نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره وا شتی وی. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
چون سرده هم کار هم کار اگر جون کو مرگ ساده خود ناچ بیر ساده جوندونا پلویا لارا تو وجودا وینا کتل کری